السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرې مجلې ته راغلست. د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوو درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټول ګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. په ژواک خبري اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبري اژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو ښوونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلی دی چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستاني پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستاني خبري سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دې ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لګکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لګکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرع نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزي قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند د موافقې په اساس د دروزي وسلوال او دیني عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سویریدینکو چې له متحدو ایالتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوې صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوې صدراعظمه ده. میرمن سویریدینکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همداراز د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن پنج شنبه ده د 1404 هجری المریز کال د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 18 سره برابر ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. وباوري چې د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د برتنوي ځواکونو د افغان همکارانو د نمونو طرف شاکی دورسته طالبان د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه په دې لیست کې راغلي دي.
هیڅ وخت هم پر پخوانی اکلونو نه دي نوستي او نه هم څوک له دې عمله څارل کیږي. د یو شمېر کسانو د نمونو د افشاکی دورسته د هغوی د څارو تعقیب راپور مې خپریږي غلط دي.
پر ډیورن کرخه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د یوې بلې نښتې راپور رارسېدلی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایی کمیسیون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست لپاره دوه برابر زیاتې پیسې په پام کې نیولې دي. او په یو بل راپور کې به واورئ چې ایموجی پر ټولنیزو شبکو د انسانانو ترمنځ د خبرو یوه نوې او عصري بڼه ده. نن یې ورځ ده.
یو پلار وفات شوی او نو دا به د دې په ځای چې ورسره خفګان ایموجی ورولېږي نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله. نو بیا په دې کې خفګان راغلی او تر ډېر وخته پرې دوی خفه ول.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه تاسو وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته برتنوی د ټلګراف رسپانې د یو شمیر طالبانو په حواله راپور ورکړی چې د برتنوی ځواکونو د افغان همکارانو د نمونو تر افشا کېدو وروسته دوی په دوامداره ډول د هغو کسانو لټون کوي چې نمونه یې په دې لیست کې راغلي دي. راپور کې د طالبانو د سرچینو په حواله راغلي چې د دې کسانو د لټون لپاره هڅې په وروستیو کې ګړندې شوې دي او دوی ان خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. مخکې برتنوي رسنیو راپور ورکړی و وروسته له دې چې د هیواد له ځواکونو سره د افغان همکارانو لیست په 2022 کال کې په ناڅاپي ډول افشا شو، برتانیا په پټه زرګونه دا کسان هغې هیواد ته ولېږدول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلي چې ګوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولوېږي چې دوی ووزني، برېټانوي ورځپاڼې دلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال له فبروري راهیسې لکه چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلي دي. دلی ټلګراف د جولای په 14 خپل د خبر کړي راپور کې ویلي کته هم مشخصه نه ده چې آیا دا د وزلسوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا شوی نګدې 19,000 کسانو په نولړ کې شامل وکنه، ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړي. ټلګراف زیاته کړي چې د طالبانو دوه او چارواکو د غیر رسمي ته ویلي چې د ډلې د انټرنیټ لارې په افغانستان کې د 19,000 خوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست سرسای موندلای او د هغوی د نیولو لپاره یو ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلی چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسؤلیت لري. هغه خبره چې د طالبانو حکومت آزادی رادیو سره خبرو کې راټوي. د دلی ټلګراف راپور کې راغلی چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلي دي چې دوی د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نمونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قومندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل سویو افغان پوځیانو خبره سوی په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوری نظام پر مهال د کورنیو چار وزارت افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځانګړو ځواکونو لخوا وزل سوی دی. د محمد قاسم قائم چې د 2022 کال د اپریل په 18 ووزل سو یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستان بهر دی ازادي راډیو ته وویل:
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. مسره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجی صاحب شهید کړ او بیا انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د ډیلي ټلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي عفو ته ژمن دي.
ما هیڅ وخت هم پر پخوانیو کلونو نه دي نیول شوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشا کېدو وروسته د هغوی د څار او تعقیب راپورونه خپرېږي. دا ناسم او غلط دي، استخباراتي څارتیا نه لري چې دغس کسان چې ور له مخه هغوی ته افس شوی ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برطانویانو لخوا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزیو کسانو ایداوي او د ډیلی ټلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخواي د عمومي عفو فرمان ته پرجمنتي اټینګار وکړ. ډیلی ټلګراف ورسپانې سي شنبې د جولای په 15مه په راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې دغه کسانو لټون په ورستیو کې چټک سوی او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستانه د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برېټانیا سره همکاري کوي. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانیو برېټانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخواني محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشنبې په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15مه یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې یې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته وړیدلې وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیه ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تام او وزل سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د بشري حقوقو ایرانی ټولنه هنګاوي د ایران استخباراتو د تایبات په سرحد کې افغان محصله سارا گوهری نیولې او نامعلوم ځای ته بيولې ده. په ناروې کې د دې خپلواک بنسټ د مشرتابه پلاوی غړي جیلا مستاجر ازادي راډیو ته ویل دا موضوع له هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا گوهری غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه په دې سرحدي سیمه کې ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د هنګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د ایران په تهران پوهنتون د ټولنپوهنې د څانګې د افغان محصلې سارا گوهری نیول د ایران د هدفمند سیاست یوه برخه ده چې غواړي په دې توګه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه غږونه غلي او خپلواک روایتونه وځپي. په ناروې کې د دې خپلواکۍ رانی بنسټ د مشرتابه پلاوی غړی ژیلا مستاجر چهارشنبه د جولای په 14 ازادي راډیو ته وویل دا موضوع هغې څېړنې سره تړاو لري چې سارا ګوهري غوښتل د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یې په تایبات سرحد کې ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې قضیې سربیره دوی ته له ایرانه د افغان کډوالو د خپل سرو نیولو ګڼ راپورونه رسیدلي چې تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. دا وایي دا سلسله نه د افغان کډوالو د پلان شوې ځپنې موضوع ده څو ښکاره نشي چې ایران په څومره وحشت دا کډوال په غیر قانوني توګه او په پراخ تاوتریخوالي سره افغانستان ته شړي او کوم جنایتونه په سرحدونو او کمپونو کې چې د دوی د موقتي ساتنې لپاره جوړ شوي ترسره کیږي. آغلی مستاجر همداراز د ګلنسا په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د نادرک کیدو خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته خو د هنګاو څېړنې په اړه دوام لري. په هغه اعلامیه کې چې د جولای 14 نیټه د هنګاو سازمان لخوا خپره شوې راغلي چې سارا ګوهري چې 29 کلنه ده د جولای په 6 د ایران د استخباراتو وزارت لخوا نیول شوې او د هغې د کورنۍ هڅې د ساتنې ځای او وضعیت په اړه یې تر اوسه بې نتیجې پاتې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې سارا ګوهري تر نیول کېدو مخکې پر خپل انسټاګرام لیکلي وو چې غواړي د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو خپلواکه څېړنه وکړي او د موخې لپاره تایبات ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو تر اوسه د سارا ګوهري د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د دې محصلې نیونه په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو بنسټونه وایي افغان کډوال په ایران کې له پراخو حکومتي فشارونو او د خلکو له ناوړه چلند کړیږي. یو شمیر افغانان چې تازه له ایرانه شړل شوي وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې په کمپونو کې سخت وهل شوي او سپک شوي دي. د دوی له ډلې یو هم پاینده دی چې تازه له تهران ایستل شوی دی. دا ازادي راډیو ته وویل
ټول بدن مشین دی. یو ایرانی سرتیری زما په لاس خوله ولګوله. ما ته یې وویل زه باید ستا غوښې په خپلو غاښونو وشکوم. خدای شاهد دی دا اوس مې هم لاس زخم دی. ډیر خلک ځوروي کله چې خبرې کوي. بېدرېغه په ډنډې در باندې وار کوي. نه وایي چې مړ به شي. په کم کې زموږ یو کس خدای شاهد دی زما د سترګو په وړاندې د وهلو له امله مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR هم ویلي هغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستانه شوي د نیونې پر مهال ترې نقدې پیسې او وسایل اخیستل شوي او په توقیف خونو کې له بد چلند سره مخ شوي دي. یاد ادارې د افغانانو د شړلو لړۍ بېساري بللې او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. اروپای کمیسیون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست لپاره دوه برابر زیاتې پیسې په پام کې نیولې دي. که څه هم د بودیجې پر سر بحثونه تر اوسه بشپړ شوي نه دي خو داسې ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلوونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپله طرحه وړاندې کړې ده چې دا تر اوسه لویه بودیجه بلل کیږي. شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالره. په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندیز شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14 شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول 28 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابري شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر 2 نیمایي پورې چې معمولا پکې سختي او وروستۍ شیبې خبرې اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجې به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیونه یورو پاتې شي. یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به همدومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسیون د جولای په 14 وړاندیز وکړ. د بودیجې د لویې برخې برابرون کې چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالی کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارد یورو یا 200 میلیارد ډالر زیاته ده. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي، دا نظر چې اروپایي ټولنه دې خپله خزانه پراخه کړي شاید د مخالفو ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکوي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړه شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري. له خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په ننګرهار ولایت کې یو شمیر سیمه ایزې سرچینې وایي د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو د دې ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښته سره کړې ده. دغو سرچینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د نښتې له تیرو دریو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانې دي او که څه هم اوس درېدلې، خو داسې اندېښنې شته چې بیا به پیل شي او شدت به ومومي. طالبانو تر اوسه پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول شوي له تیرو دریو ورځو راهیسې په وقفه یي ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې، خو دوی د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او پاکستان حکومت د دین خطو پاړه تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان سید طیب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیاتو په اړه وپوښتو، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. دا نښتې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق تار کابل ته پر سفر دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفر موخه په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې ګډون کول دي چې تمرکز یې په سیاسي او اقتصادي همکارۍ، د سیمه ییز ثبات ډاډمن کول او د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل پټلۍ پروژې لپاره د ګډو امکاناتو د مطالعاتو لپاره د چوکاټ تړون لاستیک کول دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسېدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچه ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي اړ شول خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکی وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچلو او پوځي پوستو جوړول بلل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ور کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو را سره وسید خبرونه په پاتې برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي خو اوس ورځو یو ورستی راپور ته ایموجی د انسانانو ترمنځ د مفاهمه یو نوې او عصري بڼه ده د نه هې د احساساتو افکارو او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلی ژوند مهمه برخه ګرځېدلې ده ایموجی په ټولنیزو رسنیو د ګرځنه ټلیفونونو په پیغامونو او برېښنالیکونو کې په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې کارول کیږي افغانان هم پر ټولنیزو شبکو په پراختول ګټه ترې اخلي خو کله نا کله ورنه ناسمه استفاده هم کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي نن د جولای ولسمه د ایموجی نړیواله ورځ ده په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ رادیو د ځانګړي راپور ته
ایموجی سره لدې چې د احساساتو افکارو او حالاتو څرګندونه کوي د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي په ځانګړي ډول د ګرځنده تلیفونونو له لارې او ټولنیزو رسنیو کې خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي یو افغان کارون کیه مجیب الرحمن ایمان په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
په 1990 کې د جفان د خلکو نه د شاهکار راپورته شوی دی بیا یو جاپانی عالم شیکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اوش په تدانی ایموجیګان جوړ کړ په 2000 کال کې ورو ورو باندې پرمختګ وکړل رنگا شول کولی شول ور پکې انیمیشن او د غشاون ور پکې راغل بل اخر تر دې پورې چې په 2010 کال کې انډراید او آیفون او وینډوز او مایکروسافت دغه خپل سافټویرونه خپل ټول افونه خپل ټول سیستمونه ته اټکل
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې جاپانی عالم شیگا تاکا کوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجی یعنی منظمې کړې د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ایموجیانو په تیرو شپږ ویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي انزورګر ساره سعیدی بیا ایموجیانی تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډیر رول درلودلی شي اغلی سعیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانی د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري
در قسمت بیان شخصیت بیان
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولای شي ل ایموجیانو نه د خو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا را منځته کولو په برخه کې استفاده وکړي
په مخاطب شان استفاده کنن
افغانان په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول کټه اخلي خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي د کابل اوسیدونکو احمد شاه د ناسمې کارونې یو کیسه کوي
د وته تجربه د زموږ دی ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شو نو دا بل دی په ځای چې وسط خپګان ایموجی ورولېږي نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېګل نو به په دې کې خپګان راغلی او تر ډیر وخت په دوی خفه و
دی دا ونه ده چې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولې د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی د جنترې په ایموجی بیا د جولای ولسم لیکل شوی هغه نیټه چې نن ورځ سره سمون خوري دا نیټه له همدې عمله د نړۍ په ډیری هیوادونو کې دی چی د نړیوالې ورځې په توګه هم منځل کیږي خدان منځنه چې له 2014 راهیسې دوت شوی کوم رسمي بڼه نه لري
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه زمو مشکل دغه دی په کابل کې چې میاشتونه میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یو نیم بشپاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دي خې اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سابېره د برق بیلونه دومره زیات راځي نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارو کو رسېږي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دوی سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبر کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر چا سر خلاصېږي چې دا بېچارهګان راغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. نو زما د دغو ورونو سره پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،